نه په جشپ احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربه سلامونه مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبان مشر مولا هیبت الله خونزاده خپل پلویان وغښتل چې د دوی په ست تبلیغات سره مبارزه وکړي هغه د کندهار په ادګا جمعات کې د کوچنی اختر د لمانځه په مراسمو کې چې تر کلک او امنیتي تدابیرو لاندې تر سره شول په غیر مستقیم ډول لویدیزوال تورن کړل چې په خوا یې له دوی سره جګړه کوله او اوس یې تبلیغاتو ته مخه کړې
لکه پرون چې دښمن تاسو وشتلاس په ترونی وشتلاس په دو پنځوس ډوله وشتلاس د بمانو په مورې وشتلاس په هر قسم کیمیاوي موادو باندې سوځلاس نن مو بیا په بله طریقه باندې ولي نن مو په تبلیغاتو باندې ولي پرون دې د تاروز ناکامه کاوه نن مو ناکامه
لویدیزو هیوادونو او د نړۍ بیلابیلو سازمانونو د طالبانو له حکومت په پرله پسې ډول د حکومت د ټول شمولیت یا پراخ بنسټوالي او د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه کړې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي او یو شمېر نورو لویدیزو ډیپلوماټانو افغانانو ته د اختر مبارکۍ ترڅنګ د افغانانو لپاره د داسې راتلونکي هیله کړې چې حقونه او اساسي ازادۍ پکې خوندي وي د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر دغه پیغام خپور کړی او ویلي دی دوی د همداسې وی راتلونکي لپاره کار کوي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ بیا پر خپل ایکس پاڼه په پښتو او دری ژبو د اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي د افغانستان د جمهوریت نظام مشر محمد اشرف غنی پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو د اختر مبارکۍ پیغامونه خپره کړي دي د ایران په جنوب ختیځ کې ولایت سیستان بلوچستان کې له جیش العدل وسلوالې ډلې سره د نشټې پر مهال د ایران لشتر لږه 15 امنیتي سرتیري وژل شوې دي د ایران دولتي اژانس ارنا پرون راپور ورکړ چې د 15 وژل شوی افسرانو ترڅنګ یو شمېر ټپیان شوی دي د همدې اژانس په وینا جیش العدل د دې برید مسؤلیت منلی دی د ایران بلوچ فعالانو په ټلګرام کې لیکلي دي چې د سیب او سوران په شهرونو کې وروسته تر دې له امنیتي ځواکونو سره نښته وشوه چې پر درې پوځي ګاډو یې حمله وکړه تسنیم خبری اژانس چې د ایران سپای پاسداران وسلوالو ته نږدې دی د وژل شویو افسرانو شمېر شپږ یاد کړی سیب او سوران د پاکستان پولې ته څیرمه پراته ښارونه دي د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کړی چې د ایران له خاورې پر دوی برید وشي دوی به هم په مستقیم ډول پر ایران حمله وکړي د اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور لمخي د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس دغه څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کړې کاتس دغه ګواښ ورسره تر هغه کوي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن یو ځل بیا وویل چې په دمشق کې د دوی پر کنسولګری د اسرائیل د برید غچ به اخلي په غبرید کې چې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه وشو د ایران د سپای پاسداران انقلاب د وو غړو په ګډون 12 تنه ووژل شول ایران د غبرید پړه چې ورسره په دمشق کې د دوی د کنسولګری ودانی یو مخ په جاړه شوه پر اسرائیل اچوي خو اسرائیل نه د منلې چې برید دوی کړی وي د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیا هوډ لري چې سږ کال خپل څلور لکه قراردادي سرتیري په اوکراین کې د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره وګماري د دغه وزارت د استخباراتي اطلاعاتو له مخې په اوکراین کې د روسي سرتیرو جوړښت له قراردادي او احتیاطي عسکرو نه جوړ دی چې د 2022 کال په وروستیو کې هلته سره ټول شول په دغو اطلاعاتو کې راغلي چې روسیا د نویو څلور لکه سرتیرو په جذب سره غواړي د روان میلادي کال تر پایه د خپلو سرتیرو شمېر 1 میلیون ته ورسوي روسیې تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي اساجی رډو په منسنۍ سپه دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر سرګندونې لرو
ارڅو مشر مشکل لري مر مشکل سره حل کوو کنه خدا شنو سو کولای چې در خپل اصول او در خپل اسلام ورته تیریږي
په کونړ کې اختر ګرم دی
د اختر لپاره کالی کړی دي پنګړی مخستې دي او نګری زم لګولې دي
په خوست کې داسې ځوانان هم شته
شپې ګو ملګری او دا غیت کې مې یو رقم ته جوړې بوتونار شې یو رقم ته کړی دي
په دې خبرونه کې به دا هم وابري چې په بهر کې افغانان څنګه اختر لمانځي
د اختر خوشحالي هغه چې په خپل وطن کې مدرلوت لدلته نه لرو
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر په کندهار کې د کوچنی اختر د لمانځه پر مهال نن وویل دوی له نړۍ سره د ستونزو حل ته چمتو دي ملا حبت الله په دې وینا کې د حدودو پر عمل کېدو ټینګار کړی. نوموړي دا هم ویلي چې د حنفي فقه پر بنسټ د قوانینو په جوړېدو کار روان دی. جزئیات د امید زهر مل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت مشرانو په کابل او کندهار کې د اختر د لمانځه پر مهال په خپلو خبرو کې تر ډیره د اوسني رژیم په پایښت ټینګار کړی دی. د طالبانو مشر ملا حبت الله د کندهار په عیدګاه کې لمونځ کوونکو ته په وینا کې د اسلام په چوکاټ کې لوټولو لوریو سره د خپلو ستونزو د حل خبره کړي.
بالکل مرجع تاجر یو د اسلام په دایره کې د ننه چې څنګه معامله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده، صحابه کرام کړی ده، مهاجر سوي دي، معاملات سوي دي، موږ خو یو کامل دین لرو. هر ستونزه موږ په دین کې حل ده. اليوم اكملت لكم دينكم دا کامل دین مشتاله را کړی زموږ په هغه کې دا هر مشکل حل ستا هر څو مرسره مشکل لري مر مشکل ور سره حل کوو کنه خدا چې نو سو کولای چې در خپل اصول او در خپل اسلام ورته تیری
نړیواله ټولنه د طالبانو اوسنۍ رژیم د بشري حقوقو په پراخه نقص تور نه وي او دا هم وایي چې د ترهګرۍ سره اړینه مبارزه نه ده کړی او د یو ټول شموله حکومت او قوانینو په جوړېدو کې پاتې راغلی. خود طالبانو مشر په خپل اختری زوینا کې د بشري حقوقو نقص او ترڅنګ د قوانینو نه لرل هم رد کړی دي. ملا حبت الله خونزاده د دله قوله د حدودو په عمل کې دوه بیا هم ټینګار کړی او ادعا یې کړی چې یو شمېر قوانینو جوړ کړی او د حدیث او حنفي فقه پرانا کې د نورو په جوړولو کار روان دي. د طالبانو مشر په خپل خبرو کې د خپل نظام لغړو وختي چې خپل منځي والی ټینګ کړی خو د هغه له څرګندونو سره سره په کابل کې په دوه بیا لا بیلو ماڼیو کې طالب مشرانو د اختر لمنځونه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال مولوي عبدالکبیر په سپیدار ماڼۍ کې او د اقتصادي مرسیال په مشرۍ ځنیو نورو چارواکو بیا په ارګ کې د اختر لمنځ کړی. پارکې د لمانځه پر مهال د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون خپل پیغام کې چې د دفتر رئیس یې لوستی له پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې او خلکو د دوی د اوسني نظام د ملاتړ غوښتنه کړي.
په هیواد کې د ننه او له هیواد بهر له ټولو هیوادوالو مې غوښتنه ده چې راځي موجوده حالت فرصت وګڼو. په هیواد کې راغلي ثبات سرتاسري امنیت او قوت ملي وحدت او د هیواد د آبادی لپاره اماده شوی حالت په هر اړخیز هڅو سره حمایه کړو. هیچا ته اجازه ورنکړو چې یو ځل بیا د جنگ او فتنې اور بل کړي. د بهر میشتو شتمنو هیوادوالو او پانګوالو لپاره دا یو ښه فرصت دی چې راسي په خپل هیواد کې پانګونه وکړي.
تر پورنو پر بنسټ د کندهار په عیدګاه کې د لمانځه پر مهال د ټلیفوني شبکو خدمات قطع شوي او تر څنګ پارګ او سپیدار ماڼۍ کې هم محدود او تر ډیره د طالبانو د حکومت چارواکو او پلویانو د اختر پر لمانځه کې برخه درلوده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي نن د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په دې ولایت کې د شپږو ترافیکي پیښو په ترڅ کې یو تن مړ او شپږ بشټه پیان شوې دي. د دوی په وینا چې د هغه سیلانیان دي چې له نورو ولایتونو د کونړ لیدو ته ورخېدي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسول فرید الله دهقان د چهارشنبه ماښام نه وخت ازادي راډیو ته وویل نن د ولایت په شپږو ولسوالیو کې په شپږو ترافیکي پیښو کې یو تن مړ او شپږ وشتنه ټپیاندي.
په کونړ ولایت کې د اختر په لومړۍ ورځ باندې شپږ د ترافیکي حادثې منځ ته راغلي چې په نتیجه کې زمونږ 20 نفره وطنوال چې کونړ ته په سیل باندې راغلي دا زخمیان شوي دي چې دغه جملې یو نفر شهید دي او د درېو نفرو حالت د روغتون مسولینو هغه وخیم خود لري چې هغه د دینری فرشو ننګرهار ته انتقال شوی.
د خاغلی دهقان په خبره چې ټولې پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ لامل رامنځته شوې دي. د کونړ او نورستان ښکلو منظرو لیدلو ته په هر پسرلی اخترونو او وړي کې له نورو ولایتونو په لزګونو زره سیلانی اندازي چې د چارواکو په وینا د یو شمېر کسانو د بې پامۍ لامل یا ترافیکي پیښو سره مخ کیږي او یا هم په سین کې د ډوبېدو په وجه خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی کونړ ته له راتلونکو سیلانیانو غواړي چې په لارو کې د موټر چلولو او په سین کې د لمبا په وخت کې له پوره احتیاط کار واخلي.
د زده کړو د برخې فعال صدیق الله افغان د طالبانو له بند خوشی شو. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل اکسپانه د شغلي افغان خوش کېدل یو مثبت پرمختګ بللی او د نورو نیول شویو فعالانو د خوش کېدو غوښتنه یې کړې ده. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د زده کړو د برخې فعال صدیق الله افغان د اپریل په نهمه له نږدې شپږو میاشتو بند وروسته خوشي شو. د نوموړي کورنۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې د صدیق الله افغان خوشي کېدل تایید کړل او د هغه د همکار احمد فهیم عظیمي د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. د صدیق الله افغان ماما شرف الدین شیخزی ازادي راډیو ته وویل
صدیق الله افغان آزاد شده خوشبختانه.
صدیق الله افغان له خمرغه خوشي شو خو احمد فهیم عظیمي نه دی خوشي شوی. هغه د صدیق الله افغان همکار وو او د دوی ټوله دوسیه یې وه. هیله لرو چې ژر تر ژره احمد فهیم عظیمي هم خوشي شي.
احمد فهیم عظیمي هم به خیر آزاد وشن ان شاء الله.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د اپریل په نهمه په خپل ایکس پاڼه د ښاغلي افغان خوشي کېدل یو مثبت پرمختګ بللی او زیاته کړې ده چې هغه باید لا وله نه ونیول شوی. د سازمان یو ځل بیا د احمد فهیم عظیمي او نورو ټولو هغو مخالفانو د سمدستي او پرته له کوم قاعده او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د زده کړو بشري حقونو او عدالت لپاره د خپل غږ اوچتولو په تور په خپل سري ډول نیول شوي او بندیان دي. د زده کړې برخې دغه دوه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي چې د فکر بهتر په نوم په یوه بنسټ کې کار کوه د 2023 کال د اکتوبر په 18مه د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول چې له دوه ورځې بند وروسته محاکمه او د څرخې پله زندان ته ولیږل شول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان رسنیو ته ویلي وو چې دغه دوه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوي. خو د دوی د کورنیو یو شمېر غړو بیا ویلي وو چې دوی یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود. د صدیق الله افغان تر خوشي کېدو مخکې د طالبانو حکومت یو ښځینه معترضه منیشه صدیقي چې د 2023 کال د اکتوبر په نهمه نیول شوې وه د اپریل په شپږمه له زندانه خوشي کړه. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو د فعال احمد فهیم عظیمي په ګډون یو شمېر نور مدني فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی د کړنلارو منتقدین او ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندیان یې کړل چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
دا ستړو د دې سر په خبرونه کې وړاندې د اختر په اړه ګڼ مطالب لرو. په کونړ کې خلک اختر څرنګل منځي، په خوست کې څرنګل منځي. ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدل پیغامونه د اختر په ارتباط لرو او په نور نړۍ کې افغانان څرنګه اختر منځي دا به هم وبري. خو دمګړي یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د غزې له جګړې سره د اسرائیل د سر اعظم بنیامین نتنیاهو چلند یو تیروتنه ده. بایدن په غزه کې د اوربند ټینګېدو او جګړې ځپلو خلکو ته د بشري مرستو پر سوالو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د اختر په لومړۍ ورځ هم اسرائیلي پوځانو پر غزې بریدونه کړي دي. لویدیځو آژانسونو په دې اړه راپورونه خپره کړي دي چې د هغو په استناد اسدالله الدین راپور لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا د غزې د جګړې په تړاو پر اسرائیلو نیوکه کړې او له دغه جګړې سره یې د اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چلند تیروتنه بللې ده. بایدن د امریکا له یوې هسپانیوي ژبې ټلویزیوني شبکې یوني ویژن سره په مرکه کې چې رویټرز یې لنډه برخه نن خبره کړې ویلي دی د نتنیاهو له چلند سره موافق نه دی.
زما په فکر هغه چې څه کوي تیروتنه ده. زه د هغه له چلند سره موافق نه یم. دا یو ظلم دی چې د مرستو څو موټر چې په یوه لویه لار روانو تر برید لاندې راغلل او لمن څو لاړل. زه له اسرائیلو غواړم چې د اوربند ژغ پورته کړي او د راتلونکو شپږو اتو اونیو لپاره په بشپړ ډول د خوړو او درملو لیږد ته اجازه ورکړي.
بایدن تر دې وړاندې هم پر غزې د اسرائیل هوایي بریدونه بے باکانه بللي وو. په غزه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې اسرائیلي پوځیان او حماس سخت دریځه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي په جګړه بوخت دي. دغه جګړه وروسته تر هغه پیل شوه چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1مه په اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 اسرائیلیان یې غزې ته برمته کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې د اسرائیل په غچ اخیستونکو بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 3000 فلسطینیان وژل شوي دي. فرانس پریس آژانس لیکلي چې اسرائیلي پوځیانو نن د اختر په ورځ هم پر غزې بریدونه کړي دي. د دغو بریدونو د احتمالي مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د فلسطین لسګونه زره اوسیدونکي نن د اختر د لمانځه لپاره د بیت المقدس په ختیځ کې په اقصا جومات کې سره راټول شول، هغه سیمه چې اسرائیل له خپل خاورې سره یو ځای کړي. یو شمیر فلسطینیان فرانس پرس ته ویلی سګنای اختر تر ټولو خفه اختر دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
نه په چاو شپږ دقیقې دي ل نه نیمو بجو وروسته د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د لوبو له میدانه اونی سپورتي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو له تازه سپورتي حال خبرو. خو اوس به اختر ته مخه کړو. په بیلابیلو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای د اختر لومړۍ ورځې د کډوالۍ له ستونزو او له ځانګړې لمانځنې پرته پیل کړه. دوی هیله لري چې په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات راشي، څو له خپلو کورنیو او خپلوانو سره یو ځای اختر ولمانځي. له ایران، پاکستان، سویډن او امریکا څخه دغو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل اختر چې د مسلمانانو لپاره مذهبي او د خوښۍ جشن دی د په کډوالۍ کې پیکه شوی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ پورا پور کې.
په بیلابیلو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای چې سږ کال کوچنی اختر د دوی لپاره پیکه او د وطن اختر په تیر خوند نه لري. یو شمیر دوی وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کارونو بوخت دي او نورو بیا وویل چې د کډوالۍ ستونزو وندېښنو د اختر خوښي له هغوی څخه اخیستې ده. نجیبه چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي ازادي راډیو ته وایي چې ذهن یې د کډوالۍ د شپې ورځې په اندېښنو بوخت وي او د اختر لمانځل ورته د خوښۍ وړ نه دي.
د اختر خوشحالي هغه څه چې په خپل وطن کې مو درلودل دلته نه لرو. دلته په غربت کې، په بېکسي، په مسافرۍ او په جلاوال کې د دوستانو څخه، د خپلوانو څخه، د وطن څخه اختر لمانځل زموږ لپاره ډېر سخت دي.
زلمی یو بل افغان کډوال چې له دوو کلونو راهیسې په سویډن کې ژوند کوي وویل چې نن یې د اختر لمونځ له ټولو سره یو ځای ادا کړ، خو پاتې ورځ کار کوي.
مونږ هم په اروپا کې داسې مزادار او داسې خوندور اختر نه لرو کوم اختر هم چې په افغانستان کې درلود. د خپلو دوستانو یارانو سره به لیدلو تګ راتګ هم کوو. دلته په اروپا کې نن اختر دی، ولې هر سړی خپل کار او روزګار پسې روان دی. ډېره مشکله ده د خپل د فامیل او دوستان نه لرې اختر لمانځل.
په امریکا کې میشت افغان مصطفی ازادي راډیو ته وویل د هغې ورځې په هیلې دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات تامین شي، څو وشي کولی اختر په یاد هیواد کې له خپلو ملګرو او خپلوانو سره ولمانځي.
ما د هیچ اصلا رخصتی برای عید نداریم. قوم خیلی
دلته اختر لپاره رخصتی نه لرو. په افغانستان کې به مو د اختر په ورځو کې رخصتی درلوده. هلته مو خپل او خپلوانو د هغې ورځې په هیله یو چې افغانستان آرام شي، څو خپل هیواد ته ستان شو،
آرام شوه او ما برګردیم به کشور اصلي خود.
پیران کې افغان کډوال خالد امرخیل وای ډېر افغانان د نیولو له ویرې نشي کولای د اختر لمانځلو لپاره له کورونو بهر ووسي او په کور دننه اختر لمانځي.
په ټوله کې د خوښۍ زرولو هیڅ دلته تابع نشته ده. کسان چې افغانان دي دلته په کورونو کې ناستي، بیرون ته وتای نسي او له دې خوشحالۍ څخه لمانځنه نسي کولای.
دا په داسې حال کې ده چې څو لسیزو جګړو او د هغو پایلو په میلیونونو افغانان دي تر کړي چې د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بې ځلې واکمنېدو وروسته د افغانانو د کډوالې نوې څپه پیل شوه چې په ترڅ کې په لکونو افغانان بیلابیلو هیوادونو، په ځانګړي توګه د افغانستان دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. ډیری دغه کډوال امنیتي ګواښونه، بیکاري، اقتصادي ستونزې او د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د طالبانو حکومت محدودیتونه د دوی د کډوالۍ لاملونه بولي. دا مهال د پاکستان، ایران او ترکیه په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې ډیری افغان کډوال د نورو ستونزو ترڅنګ د ایستلو له خطر سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. په کونړ کې د اختر په دودونو کې څه توپیر راغلی؟ ځینې رواجونه لا هم په دې ولایت کې په خپل حال دي، خو ځینې بدل شوي دي. راپور لرو.
د کونړ مرکز اسداباد کې اکثرو ماشومانو رنگارنګ نه جامې اغوستي. جنو لاسونه په نکریزو سر کړي او کوچنۍ لیچی له بنگړو ډکې کړي دي. په لارو کوڅو کې ګڼه ګوڼه جوړه کړي. پاکیزه او حمید الله همدی ماشومان څخه دي چې نن د اختر خوخي مانزي
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. د اختر مو مبارک شه. دا چې مو د اختر لپاره کالي کړی دي، بنګړې مو اخیستې دي او نکری زمو لګولې دي. د خپل خپلوانو کره ځو، غو سره په شریکه اختر لمانځو.
نن چې د اختر لمړی ورځ ما چې د ځان لپاره جامې کړې وې، ما ته یو جوړه سپلې او سره یو واسکټ اخیستې. ما ته د اختر خرچه راکړه. د اختر لمون چې مې کله وکړه، د هغې څخه وروسته د خپلو ترونو کور ته لاړم. هلته چې چایم وڅکې، هغوی هم یو څه پیسې راکړې.
د اسدآباد اوسیدونکي مولوي کفایت الله قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل دوی د مشرانو خپلوانو کورونو ته ځي، هغوی ته د مبارکۍ ورکولو ترڅنګ نور رواجونه هم لري.
مونږ چې په اختر کې په عیدګاه کې ادا شي یا په جمعتون کې ادا شي، بیا د هغې نه وروسته چې راووځي یو بل ته مبارکۍ ګانې وای، او بیا د هغې څخه وروسته هغه څوک چې سره خپي خبرې سره نه وي، د هغې کورونو ته ځي، او هغې سره بیا هغه ارتباطات چې یا د خپلوالۍ دي یا د دوستۍ دي یا د انډیوالۍ دي، هغه بیا سره قائموي. او هغه مشران چې زموږ په ټولنه کې علماي قومي مشران دي، د هغې کورونو ته مبارکي وته وایو. سابقه دودونه زمنګ د سیو جټالونه بو، هغه کې به ماشومان زنګل کول وسامغه او انداز راواز پاتې دی، هغه په دی باندې خوشحالي.
هغه وای په خای په سیمه کې د اختر پښپورزو کې جواری کول او د چرګو هګي جنگول رواجو، چې دا کارونه د دینی عالمانو او قومي مشرانو په شریکو هڅو وس ختم شوی دی.
چرګو تخم جنگولو چې دا په اختر کې کېدل، یو قسم حلقوي قیمارو چې هغه به اړو میسته به اړو او پاغه به کار کو پاغه به پیسې ګټلې پیسې لا قیمارو، هغه شیان بند شوی دی. ځوانان له کان مو سهم د اختر په ورځو کې زی هغه زین ته تفریحي زین ته چې هغه سبزه ساحي او د سیاحتو حساب نه برابري موټر اخر یال تزي هغه خپل خوشحالي او خپل اختر ال تلمانځي.
په کونړ او د هیواد په نور ولایتونو کې یو شمیر ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې د نوو جامو په غوستلو او د ډول ډول خوراکونو په کولو سره د کوچنی اختر خوخین مانځي، چې ډېرې کورنۍ د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو په وجه له یادو خوخیو بی برخې دي.
لکونړ به خوست مخه کړو. په خوست کې په زرګونو کسانو نن د شار په ستره عیدګاه کې د کوچني اختر لمونځ ادا کړ او په افغانستان کې د ثبات او پرمختګ لپاره دعاګانې وکړې. دوی د ټولنې له شتمنو وغوښتل چې خپلو غریبو او بېوسلو هیوادوالو سره مرستې وکړي. همداراز یو شمېر خوستي ځوانان وایي دوی په کوچني اختر کې د دې ولایت په لرې او نږدې سیمو کې د میلو او بانډارونو پروګرامونه لري. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست پرای د مرکز اول سوالیو د ادګاو پشان د خار په لوی ادګا کې هم زرګونو خلکو د کوچنی اختر لمونځ ادا کړ او یو بلته د دې مذهبي جشن په مناسبت مبارکي ویلې. دوی لشتمنو او مالدارو خلکو وغوښتل چې د ټولنې د بېوزله کونډو او یتیمانو د خوشحالۍ لپاره هغوی سره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرستې وکړي. خوستوال اختر ته خوشحاله دي او وایي د نمانځنې لپاره یې پوره تیاری نیولی دی. د خوست دوه تنه اوسیدونکو سیف الله او شاولی
موږ کله لاړ شو خپل کورونو ته څو خپل هدیرې ته لاړ شو دعاګانو وکړو. ایدن ورځ ته لاړ شو هغه غریب خلک یتیم خلک هغې سره مربکي هغه وکړو مبارکي وکړو هغې په لاس باندې لاسنیوانه وکړو هغې باندې څور سراوی سړایور کې غریب خلک چې هغه مې په ملک وسی غریب خلک دي.
مخته مخابات ډېر اوس د سوګې کسې د پسبکې او د تلفونې او دغه پسبکې دغه مخابات زیاتای په هر کرانې کې په هر جماعت کې په جماعت مسجد کې د مشران احترام یغه په نسبت نشته، خو لیکن اوس الحمدلله د سوګې په زیاده ده خو عمل کم ده.
د امن په خکې دو سره د اختر په شپو ورځو کې د خوست ولایت بیلابیل شنو او تفریحي سیمو ته د خلکو تګزیات شوی او په دې سره دوی لپاره د خوشاله فرصتونه هم ډېر شوي دي. د خوست دوه تنه نور اوسیدونکي عزت الله ویسال او نصیب الله دانش ویل
نو مونږ خپل یو ګروپ لرو چې مونږ خپل بیلابیل سیمو ته هغه سیمې چې ښکلي سیمې مشهور سیمې دي چې په خوست کې نمونه په نور افغانستان کې نمونه لري، لکه آدم آباد شو، زوزی میدان شول، او په منګل کې وه ښایسته سیمه ده چې ته بزو
اصلي ټټوبه پکتیا ده. هلته زو ملګرو سره کاشنا غریزه سیمه ده،
او ځین ملوسم پلان لرو کچنی اختر کې اختر په دوامه دریمه پلان لرو تر سلاټسو او لخپل یاران سره بلت بندرونه کو ملي کو
په خوست کې په اخترونو کې یو نه وای دوه همدی چې د ځین لوی کورنۍ وړي او یاد ملګرو ډلې ټول یو ډول لباس غوندي او بیا په ډلې زتوګه اختریس پروګرامونه کوي د خوست یو بل اوسیدونکو یې نبی جان وایي
شپې وو ملګریو دا غیت کې مې یو رقم ته جوړې بوتنار شې یو رقم ته کړې دي او هم ملګریو دغه سه جمعش پات شي دغه سه وز تر سر ټول شو پروګرام جوړ کوس مې ان شاء الله سبا بل ورځ پروګرام نیولای دی نور درې څلور مټ سکلون دی ان شپې وو ملګریو
د چهارشنبه پورس افغانستان پاکستان د سیمې اسلامي هیوادونو او په عربي ملکونو کې تیر کلونو سره په توپیر دا ځل پیو ورځ کوچنی اختر اعلان شوی دی د افغانستان خلک او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا اوسیدونکو د اخترونو د لمانځنو لپاره یو شمیر لرغونی کلتوري دودونه لري چې د وخت په تیریدو سره خای ځینې توپیرونه پکې راغلي وي خو خلک او ځوانان په خوند او رنګ مانځي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زیاب الحق وسالم په کاولت واس خو له سوالید شخیلو د کلڅه د زادر ټول اوریدونکو کارکونکو او همکارانو سلامونه کوم او د اخترم مبارکي او توایم ټول ته خدای د وکړي د ټول د روزي تراویر مزل او د سنار سره الله پاک په دربار کې قبول شي د الله فامان
السلام علیکم څنګه یاست شیاس په خیرست د ازادي راډیو کارکونکو ته د اخترم مبارکي وړاندې کوم د ټولو د اخترم مبارک سي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نمی عبدالحمید دی د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی اوسیدونکو د کوچنی اختر لیکمرغه مبارکی د ازادی رادیو کارکونکو او وریدونکو ته په خاص ډول هغه افغانانو ته چې په خارج کې اوسیږي زړه له تله وړاندې کوم خدای دې وکړي چې سش کار کوچنی اختر مو د سوکالی او امن ټکاو اختر وي والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول هیوادوالو د کوچنی اختر مبارکی وایم الله پاک متعات عبادت مجیل منزونه تراویح صدقات او خیراتونه د الله جل جلاله په دربار کې قبول سه الله پاک دې خوشحاله شایسته ژوند در په نصیب کې هله د سیسما پیغام تر ټول افغانانو ورسیږي احمد زابل درغنده بولسوالی
السلام علیکم بختوال شایم د خوشنه دا زده ټول ټیم ته سلامونه او د عيد مبارکي وړاندې کوم او پراخ کې چې څومره باندې او سپیشل د عيد مبارکي ز ته وړاندې کوم او بل چې د افغانستان نه کوم خلک وتلی دي او په هر ځای کې چې افغانان ټول ته د اختر مبارکي او سلامونه د بختوال شاه له طرفه او د علاوه کې چې ته ورسیږي او ښه ول اختر ولرای د اعلی په امان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اے اختر می محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دبرشنا دشمن شے بابے رانا لاڑے سلام اختر می محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دپریشنا دشمن شے بابے ران لاڑے سرلم بابے اختر بشل بانتم بلش کلی دتوام چی دشکلو شا پیری زانی جوڑ لکا گوڑی می دا اختر بشل بانتم بلش کلی لتوام چی دشکلو شا پیری ले छोड़ लख गुड़ी में तेर अख्तर में महबूब वे दमयन जड़ गिड़े बबे द برشنا دشوان شبه رانا لارس رلم بوي
نه بجه او دیرش دقیقه شوی لند خبرون ده طالبان مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخپل و پلویان او غشتل چه ده دوی پزید تبلیغات سر مبارزه وکلی هغه د کندهار په عیدګاه جومات کې د کوچني اختر د لمانځه په مراسمو کې چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول په غیر مستقیم ډول لویدیځوال تورن کړل چې په خوا یې له دوی سره جګړه کوله او اوس یې تبلیغاتو ته مخه کړې ده. لویدیځو هیوادونو او د نړۍ بېلابېلو سازمانونو د طالبانو له حکومته په پرله پسې ډول د حکومت د ټول شمولیت یا پراخ بنسټوالي او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او بیا شمیر نورو لویدیځو ډیپلوماتانو افغانانو ته د اختر مبارکۍ ترڅنګ د افغانانو لپاره د داسې راتلونکي هیله کړې چې حقونه او اساسي ازادۍ پکې خوندي وي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر دغه پیغام خپور کړی او ویلي دي دوی د همداسې وی راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ بیا پر خپل ایکس پاڼه په پښتو او دري ژبو د اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام مشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو د اختر مبارکۍ پیغامونه خپره کړي دي. د ایران په جنوب ختیځ ولایت سیستان بلوچستان کې له جیش العدل وسلوالې ډلې سره د نښتې پر مهال د ایران لږ تر لږه 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د ایران دولتي آژانس ارنا پرون راپور ورکړ چې د 15 وژل شوي افسرانو ترڅنګ یو شمېر ټپیان شوي دي. د همدې آژانس په وینا جیش العدل د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ایران بلوچ فعالانو په ټلګرام کې لیکلي دي چې د سیب او سوران په ښارونو کې وروسته تر دې له امنیتي ځواکونو سره نښته وشوه چې پر درې پوځي ګاډو یې حمله وکړه. تسلیم خبری آژانس چې د ایران د سپای پاسداران وسلوالو ته نږدې دی د وژل شویو افسرانو شمېر شپږ یاد کړی. سیب او سوران د پاکستان پولې ته څیرمه پراته ښارونه دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کړی که د ایران له خاورې پر دوی برید وشي دوی به هم په مستقیم ډول پر ایران حمله وکړي. د اسوشیټیډ پرس خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس دغه څرګندونې نن چهارشنبې پر خپله ایکس پاڼه کړې دي. کاتس دغه ګواښ وروسته تر هغه کوي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن یو ځل بیا وویل چې په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د اسرائیل د برید غچ په واخلي. په هغه برید کې چې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه وشو د ایران د سپای پاسداران انقلاب د وو غړو په ګډون 12 تنه ووژل شول. ایران د دغه برید پړه چې ورسره په دمشق کې د کنسولګرۍ ودانۍ یو مخ په جاړه شوه پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل نه ده منلې چې برید دوی کړی وي. دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې د سپورت ونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د سپورت لړګره دا خبر لرو چې د همدا شیبه د هند د غوره لیک د کرکټ په سیالیو کې د راجستان رایلز او ګجرات لوبډلو ترمن لوبه روانه ده. په ګجرات کې د افغانستان په نننۍ لوبه کې د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او نور احمد لوبي شي. د راجستان ټیم یو څلور شپږ نیمې منډې وکړې، درې لوبغاړی وسوسېدل او شل وره پوره سو. په ځواب کې ګجرات تر اوسه پورې واویا منډې کړې، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. البته د ګجرات لوبډلې چې کله بالینګ کاوه راشد خان په څلور ورونو کې 38 منډې ورکړې، یو لوبغاړی وسوسه چې ډېر ښه بالینګ دی. نور احمد بیا په څلور ورونو کې 43 منډې وکړې. اوس هم د سپورټونیس پروګرام
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی پیرزوینه. یو ار بیا د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل ما او په پیل کې تاسو ته د کوچنی اختر در رسیدو لامل مبارکی وایم. هیله ده چې دا ورځ مو په خوښۍ تیر شي. د لوبلو میدان اونیز سپورتي خپرونه د دې غنې په مطالبه کې به واوري چې کرکټ بورډ ویلي د قشتپې شلوریز لیگ نیټي زنډولي او د لوبو ځای هم بدل کړی دی. د افغانستان الف لوبډله بیا د سریلانکا له الف لوبډلې سره 15 ورځنۍ او 1 څلور ورځنۍ سیالۍ کوي. په ننګرهار کې د رمضان کپ سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. په دې تړاو د لوبو سنبالونکي او لوبغاړي درته څرګندونې لري. په آی پی ایل لیګ کې دا ځل ګڼو نویو لوبغاړو ښې لوبې کړې دي او هغه لوبډلې چې مخکښې وي دا ځل لیدل کیږي چې د نمرو په جدول کې په وروستیو مقامونو کې روان دي. پیلې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د نوي شلوریز لیګ د پیل په تړاو کوو. یاد لیک چې د قشتپه ملي شلوریز لیګ په نوم یادیږي. کرکټ بورډ وایي چې د سیالیو نیټې بدلې کړې دي. دغه سیالۍ به د مې میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلیږي. کرکټ بورډ وړاندې ویلي وو چې په اپریل کې په کندهار کې پیلوي، خو نه دي ویلي چې ولې دغه نیټې بدلې شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې غړو د ظرفیت لوړونې او د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي په یو خبري ناسته کې په دې تړاو رسنیو سره په معلوماتو کې ویلي دي چې د ځینې تخنیکي او لوجستیکي خنډونو له امله یې ونه شو کړای چې په کندهار ولایت کې د قشتپې ملي لیګ پیل کړي. دوی وایي چې دغه سیالۍ به د مې میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلیږي. په یاد لیک کې چې وړاندې لوبډلې او اعلان شوې دي، 15 لوبډلې پکې برخه لري او اکثره د افغانستان د ملي 19 کلنو الف او کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي پکې برخه لري. په دې تړاو نور جزئیات د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي څخه اورو.
لکه څنګه تاسو په جریان کې استئ چې د کلنی پلان مطابق د کورنی کرکټ چې کوم کلنی پلان وو، په اوله روبه کې موږ درې ټورنمنټونه وکړل چې گریډ 2، گریډ 1 او د معلومی سیالۍ وي چې په بیلابیل ولایتونو کې وسولې، او زیاته برخه یې د گریډ 2 او د گریډ 1 او همدارنګه د معلومی شلوري سیالۍ چې وي ټوله بلکې په کندهار کې وسولې. همدارنګه د مشرتابه وینا وه چې موږ کولی شو ولایتونو ته کرکټ وغځوو او بیلابیل سیالۍ هلته ولیږدوو. نو موږ هڅه وکړله چې په کندهار کې وکړو، خو یو لړ ستونزې هغه هم د لوجستیکي کومې ستونزې چې وي، چیلنجز چې وو په ځانګړي ډول باندې که زه وایم پروډکشن برخه کې ځینې ستونزې چې وي چې دوی اوبي وین ده د هغې لیږدول په دغه خرابو لارو باندې بل دا او ځینې داسې وسایل وو چې موږ غوښتل چې په ډېر ښه کیفیت سره دغه سیالۍ ترسره شي. ځینې وسایل له خارجه موږ راغوښتي وو چې د هغو د لیږد او د انتقال یوه ستونزه وه چې موږ نشو کولی چې کندهار ته دغه ولیږدولی سو د لیږدولو ستونزه وه. نو پرېکړه وکړله چې دغه سیالۍ له خیر سره په کابل کې وشي او په ډېر ښه ډول سره وشي. نو غوښتل چې په داسې وخت کې اوسي چې سیالۍ یعنی بارانونه ورښتونه ونه اوسي، ټولې سیالۍ باید پوره اوسي. ډېر وخت کېږي چې په کابل کې هم داسې سیالۍ نه سي وي، شلوري سیالۍ نه سي وي، د نندارچیانو مینه هم پې ماته سي او ټولې سیالۍ په ښه ډول سره اوسي. بل دا چې په راتلونکي کې له خیره سره خدای کول د مۍ په نیمایي کې د ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره روزنیز کیم د هغې لپاره یو ښه چمتووالی اوسي. نو همدغه وخت ته موږ هم برابرې کړلې، اول د مۍ نه به له خیره سره په کابل کې شروع کیږي او د 10 مئی پورې به دغه سیالۍ جریان ولري. دغه ټول بهیر به له خیره سره په ژوندۍ بڼه له تلویزیون نه خپرېږي او تاسو ټول به شاهدان اوسئ.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې به الف لوبډله سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او ویلي دي چې افغان ابدالیان به د روان اپریل میاشتې 25 نیټه له سریلانکا سره 15 ورځنۍ او 1 څلور ورځنۍ لوبه پیل کړي. د یادو سیالیو لپاره اکرام علي خیل د افغانستان د الف لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی او په د یو ورځنیو سیالیو په نوملړ کې بیا ریاض حسن، عبدالمالک، زبید اکبری، شاهد کمال، بلال ترین، درویش رسولی، اکرام علي خیل، محمد اساق، ننګیالی خروټه، فرمان الله صافی، قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر، سلیم صافی، عبدالرحمن او بلال سمی اخیستل شوي دي. د دې لوبډلې په احتیاطي لوبغاړو کې عبدالباقی، کامل کاکړ او رحمان الله زدران ته ځای ورکړل شوی دی. د څلور ورځنیو سیالیو په نوملړ کې هم اکرام علي خیل د افغانستان لوبډل مشر دی. په لوبډله کې شامل لوبغاړي عبدالمالک، احسان الله جنت، ایمان میر، بهیر شاه محبوب، رحمان الله زدران، اجازه احمد مهری، اکرام علی خیل، عبدالحادی، محمد طاهر عادل، عبدالله ترخیل، خلیل گربز، یو رحمان اکبر، ابراهیم عبدالرحیمزی، نوید زدران، نسیم منگل، سعید احمد شیرزاد شامل شوی دی. د یادو نوملړونو او د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل رسنیو ته ویل دي
سلیکشن پالیسی مخکیم لرله نو وسی اوسو نکاسی د مونږ په اضافه کړو احوان عبدلان اتلان سي مونږ اعلانو دي نو مخکې به زه په غونډه کې خبري وکم په دې باندې باید رسنیم خبر سي او د مونږ سمره لوغاړي دي کورنۍ لوغاړي کرکټ باید دې خبر سي چې په کوم پالیسی اساس باندې بغه نور مخته دې کولای شي سي ای ټیم ته لار نېشنل ټیم ته لار پیدا کی د کورنۍ کرکټ هغه لوبغاړي سي په کورنۍ کرکټ کې خو پرفارمنس کوي خو ځلېږي نو هغه به ایچ پی سي های پرفارمنس سینټر ته معرفي کیږي های پرفارمنس سینټر کې موږ خارجي کوچ لرو ترڅو هغه کولای شي سي کوچ دې سره کار وکړي او دې سکم ډیبیټینګ په برخه کې لا دې بالینګ په برخه کې کمزورتیا لري په غو باندې ان شاء الله کار کیږي او هغه ته موږ خارجي کوچز تحصیل دي موږ سره رانا نوید حسن دا او عمران نذیر دا او موږ خپل کوچز عمران فرحت دا دغه سیز موږ سره یې سمځای مغل ته دا نوروز منګل موږ سره دا دغه نو بعد چې دې باندې موږ کار وکړو او کوم کمزورتیا سی سی موږ د کولای شي د نېشنل ټیم کیمپ ته بدای راځي د ډایرکټ دسی کولای شي د موږ نېشنل ټیم ته د معرفي کو بل خبره شته د سلیکشن کرایټیریا دا موږ په دې کې ډېر د شکار کړای دا سلیکشن کمیټه اوس د سینې سي کېدلای شي موږ یو ټیم اناونس کوو یو کې موږ پینزو اپنران ورکو لا پګ میډل آرڈر کې ورکو دا درې سلور موږ سره الونډرانی نو به وګ بده شي کېږي چې درې به موږ ټاپ آرډر کې ورکو دغه شي بدرې لوبغاړي چې موږ میډل آرڈر کې ورکو دوه به وکټ کیپري دوه بال الونډرانی دوه سپین بالینګ او درې به فاست بدرانی شي دا پنځلس سکواډ ده دغه نو به کولای شو چې دای کوشت موږ دا ورکو لا کپتان ته دغه اساس بغیر ټیم سکواډ اعلان ای او خپل میچ کې بلوبي دین مخکې داسې کېدلو چې د شکایت براتو سي مونږه به لوبغاړ ډیر زیات ورکړو نو هغه حالت به غوته به مشکل کوچ ته به مشکل کپتان ته به مشکل ولې وکړي به ډیر زیات لبد سره اپنران ولا به د سره په میډل ورک پلیرانو ان شاء الله اوس مونږه داسې پروګرام جوړ کړی داسې ان شاء الله ته مونږه بیلنس لوبغاړي ورکو نه غوښنه کوي چې خپل ځان ته یو ښه ټیم سلیکټ کړي
پا ورزش کولو ل نشې موادو ځان وساتي
اوس مو د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې ل سیالیو خبرو د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویل دي چې د فوتسال ملي لوبډلې په دې ورستیو کې د آسیا جام لپاره د تیاریو په سیالیو کې څو مخکخه لوبډلو ته ماتې ورکړي دي یادې سیالۍ د تایلند په هیواد کې ترسره کیږي چې پترت کې افغانستان خپل ورستۍ سیالي څلور د درې پر وړاندې له تاجکستان هیواد څخه ګټلې ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان په فوتسال کې تاجکستان ته ماتې ورکوي د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې روزونکي ویلې دي چې دا بریا د افغانستان لپاره تاریخي ده او دا بریا د دې زیری ورکوي چې افغانستان به د آسیا جام په سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري تر دې وړاندې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې له نیپال لوبډلې سره هم سیالۍ ترسره کړې وې چې یوه سیالي ګټلې وه او یوه یې ورته بایللې وه دغه راز افغانستان بیا د تایلند هیواد له یوې مخکښې لوبډلې چنبوري سره په یو سیالۍ کې اووه د درې پر وړاندې هم بریا ترلاسه کړې وه دغه راز افغانستان تایلند هیواد ته چې د آسیا په کچه د فوتسال سیالیو دریمه مخکخه لوبډله د هم پنځه د درې پر وړاندې ماتې ورکړې وه د ویلې ده چې افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې له سعودي عربستان سره هم سیالي ترسره کړي او اوس د هند غورلیګ یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو درته معلومات درکو. د هند غورلیګ سیالیو لوبې څلی رشتو ته رسیدلې دي. تر دې دمه درویش سیالۍ ترسره شوې دي او څلی رشتمه سیالي به د راجستان رایلز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روانو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د راجستان رایلز لوبډله تر ټولو مخکښه ده. یادې لوبډلې څلور سیالۍ کړې دي او څلور واړې ګټلې دي. د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې بیا په څلورو سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي او دغه راز لکنو سوپر جینټ هم درې لوبډلې درې لوبې ګټلې دي. چنای سوپر کینګ په پنځو سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي. سن رایزر حیدرآباد بیا هم په پنځو کې درې ګټلې دي. ورپسې پنجاب سوپر کینګز بیا په پنځو سیالیو کې دوه ګټلې دي. دغه راز ګجرات ټایټنز هم په پنځو سیالیو کې دوه ګټلې دي. ممبئی انډینز بلاخره په څلورمه سیالۍ کې بریالۍ شوه. دوی په څلورو کې یوه سیالي ګټلې. دغه راز رویل چیلنجر بنګلور هم په څلور پنځو سیالیو کې یوه ګټلې او ډیلی کیپیټلز لوبډله چې د ګروپ په اخره کې قرار لري هم یوه سیالي ګټلې ده. سکل د هند غورلیګ په سیالیو کې تر دې دمه مخکښ بنډه جوړونکی ویرات کوهلی دی. هغه په پنځو سیالیو کې 115 منډې اوریج لري، یوه سلیزه وهلې ده او 314 منډې یې کړې دي. د ګجرات ټایټنز لوبډلې ځوان توپ وهونکی سای سودرشن بیا په پنځو سیالیو کې د 38 اوصد په لرلو سره 191 منډې کړې دي چې دویم مقام لري. دغه راز د اس آر ایچ یا سن رایزر حیدرآباد لوبډلې توپ وهونکی هنری کلیسن بیا په دریم مقام کې دی چې 106 اتیا منډې په پنځو سیالیو کې کړې دي. باید وویل شي چې تر دې دمه د توپ وهونکو په ډله کې دوه سلیزي وهل شوي دي چې یوه هم ویرات کوهلی وهلې ده او بل هم د انګلستان جاس بټلر په هماغه سیالۍ کې وتوانېد چې سلیزه ووهي. او د ویکټ اخیستونکو په نوملړ کې بیا د بنګلاديش لوبغاړی مستفیز الرحمن چې د سی اس کې په لوبډله کې لوبیږي 9 ویکټې اخیستي په څلورو سیالیو کې، د هند یوزندرا چاهل چې د راجستان رایلز په لوبډله کې لوبیږي 8 لوبغاړي، او ارشدیپ سنگ چې د پنجاب لپاره لوبه کوي هم 8 لوبغاړي سوځولي دي. د افغانستان په توپ اچونکو کې بیا تر دې دمه مخکښ توپ اچونکی نوین الحق دی. نوین الحق چې د لکنو سوپر جینټ په لوبډله کې لوبیږي هغه تر دې دمه توانېدلی دی چې 15 لوبغاړي وسوځي. دغه راز راشد خان هم تر دې دمه 15 لوبغاړي سوځولي دي. فضل حق فاروقي، رحمان الله ګربز، دغه راز علامه محمد غزنفر هغه لوبغاړي دي چې لا یې سیالي نه ده کړې، خو محمد نبی ته په لومړي ځل په آی پی ایل کې سکال چانس ورکړل شو چې هغه د ممبئی په لوبډله کې لوبیږي او په دوه اورونو کې 11 منډې ورکړې او نور د لوبېدو چانس ورنه کړل شو.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
په ننګرهار کې د رمضان کپ سیالۍ مورستی پړاو ته رسیدلې دي. د ننګرهار رمضان کپ سیالۍ مسول همین عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دغه سیالیو کې دا ځل ډیر نوښتونه لري. د نوموړي په خبره چې دا ځل ورسره د ملي لوبډلې ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبېدلې دي او حتی له کوزې پښتونخوا هم ځینې لوبډلې او لوبغاړي په یادو سیالیو کې د ګډون لپاره راغلي دي. د همین عمر په خبره چې دا ځل د رمضان کپ سیالۍ په ننګرهار کې هیواد شموله وي او د افغانستان له مختلفو سیمو ورته ګڼ لوبغاړي راغلي وو. هغه وړاندې وایي
زمانم همین عمر دی د ننګرهار سول رمضان جام سیالیو مسولیم. دغه سیالی چې تاسو ګوري د دریم پړاو دی. البته په تیرو دوه پړاوونو کې موږ سره 10 لوبډلې وي، په دې پړاو کې به موږ سره 12 لوبډلې او د دې ترڅنګ د تیر په څیر دا ځل د کوزي پښتونخوا نه هم اکثریت لوبغاړي راغلي. په دغه سیالیو کې موږ سره ګډونوال دي د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي، د افغانستان الف لوبډلې نونس کلنو، او د کورنۍ کرکټ ځلان دستوري هم په دې سیالیو کې لوبیږي. د ختیځ په شمول د افغانستان له مختلفو سیمو مختلف لوبډلې په دا ځل په دې سیالیو کې ګډونوالې دي چې حتی د قندهار او د خوست او پکتیا او د غزنی هم لوبډلې شته، او د کابل نه بعضې لوبډلې دي چې په دغه سیالیو کې زموږ سره لوبې کوي. او د دې تر څنګ دا ځل تیر ځل موږ 10 لوبډلې لرلې، دا ځل یو انوویشن دا شوی دی چې موږ دوه لوبډلې اضافه کړي. چون د خلکو تقاضا دا وه چې لوبډلې اضافه شي، دغه سیالۍ نورې هم وغځېږي او لا هم هم لوبغاړو ته زمينه برابر شي ولوبي په دغه سیالیو کې. دا ځل زمونږ سره دوه لوبډلې اضافه شوې دي، تیر ځل لس لوبډلې وې، دا ځل دولس لوبډلې دي. او په زمن کې فاینانشل سپورټ موږ لرو، مالی ملاتړ لرو، چې تاسو ګوري په ګراوند کې بینرې لګېدلې دي. او دا ځل به لوبغاړو ته امتیازات زیات وي د تیر په څیر. او بل موضوع دا ده چې لوبغاړو ته اسانتیا وي دي چې موږ لایټنګ سیستم ورته نور هم معیاري کړی دی. او د دې تر څنګ به یو لوبغاړی چې امپیکټ پلیر ورته وي، دا به اضافه لوبېږي په لوبډله کې. مخکې به یولس و، اوس حتی دولس لوبغاړي هم لوبېدلی شي په دغه سیالیو کې. د سیالیو نندارې ته په لوړه کچه مینهوال راځي. ډېر خوښي ځای دی چې دغسې د سولې او د امن فضا ده. او دغه مینهوال راځي، نږدې نه دغه اتلان تشویقوي په دغه سیالیو کې. مخکې مې هم یادونه وکړله، بیا هم وایم چې د افغانستان ډېری ځوانان لوبغاړي دي، او هغه لوبغاړي چې ملي لوبډله کې لوبېدلي دي هغوی هم راځي په دغه سیالیو کې برخه دي. نو د مینهوال نه مې تمه دا ده چې راشي دغه سیالۍ له نږدې وګوري او د خوند واخلي. او دغه یو ښه زمینه ده دوی لپاره تر څو په رمضان کې راشي دغه سیالۍ له نږدې وګوري.
د یاد سیالیو په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باتن شاب دریمزه، دغه راز بلال سمی او عبدالعادل هم ورته نظریات لري. دوی وایي چې پروژه کې تمرینات کول د ورځې له لوري سخت وي، او کله چې دغه ډول شپنې سیالۍ ورته برابرېږي نو د دوی د کرکټ په پرمختګ او تمریناتو کې ډیره مرسته کوي. د دوی په خبره چې د شپې له لوري سیالۍ په افغانستان کې ډیرې کمې دي، او اکثره نړیوالې سیالۍ بیا د شپې له لوري ترسره کیږي. د دوی په باور چې دغه سیالۍ ورسره مرسته کوي چې په نړیوالو شپنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس وکړي. دوی وړاندې ویلي
رښتیا هم فرانچایز کرکټ یا خصوصي کرکټ چې دا د یو هیواد د ډیولپمنټ لپاره ډیر زیات رول لري. د یو هیواد د پلیئر د پروډکشن لپاره کافي ډیر پلیئران تا ته په لاس در باندې راځي. د پلیئر فاینانشلي سپورټ دی، یعنی هغه پلیئران چې په ډومیسټک کرکټ کې یا هغوی ته نیشنل ټیم چانسز نه برابرېږي، هغې هلکانو لپاره کافي ډیر امکانات په لاس ورځي فاینانشلي یا اقتصادي. دې تر څنګ د بورډ لپاره ډیر زیات هغه راځي، پیسې راځي، ډیرې زیاتې کافي امکانات مالي دوی ته راځي. بل دی هغه پلیئرانو لپاره چې په نیشنل لیول باندې خپل ځان پروف کولو لپاره یا داسې پلیټ فارم نشته چې دوی پکې خپل ځان وښيي، نو د هغوی لپاره دغه فرانچایز کرکټ ډیر زیات ښه ده، ځکه چې دوی په ذریعه کولی شي چې دوی خپل ځان شو کې او د هغه د خپل بورډونو توجه ځان ته جلب کړي. او دې ډېر مثالونه په دنیا کې شته چې ډېر پلیئرس په اوسني عصر کې د فرانچایز کرکټ ته راغلي دي. موږ او تاسو کې یو مثال ورکو، د هند مثال ورکو، د فرانچایز کرکټ چې د هند سره کوم خپل پلیئر پروډکشن کوي، یا دوی 2008 مخکې سره کوم د کرکټ هغه د ټیم بیلنس او اوس تاسو وګورئ، نو رښتیا هم د هند په کرکټ کې ډېر زیات تغییر راوستی دی. بل د فل ممبر هیوادونو که تاسو وګورئ، اکثره هیوادونه د فرانچایز خپل لیګونه لري یا فرانچایز کرکټ لري، او کوم هیوادونه چې بعض یو نیم هیواد نه لري هغه هم په دې تکل کې دي، په دې کوشش کې دي چې فرانچایز کرکټ شروع کړي. بیا وخت افغانستان هم خپل لیګ لرو، د شپږیزه کېږي، دا اوس د کشتپې لاغه کېږي، او دینه مخکې افغانستان افغان پریمیر لیګ لرو. د چې ما په نظر باندې که چېرته دغه لیګ 4-5 کاله مسلسل سوی و، د افغان لوبډلې یا د افغانستان د کرکټ لپاره به ډېر ښه، ډېر پلیئران به دغه ځینه راغلي، ځکه چې په دغه کله چې یو ځای کې لیګ کېږي یا هیواد لیګ کېږي، هغه هلته کرکټ ګرون کېږي، کرکټ په ډیولپ راځي، پلیئر ډېر زیات خواري کوي، ډېر محنت کوي، ډېر هارډ ورک کوي، تر څو که د نیشنل لیول ته نه راځي نو هغه لیګ کې وکړي. او لیګ کې کافي ډېر امکانات په لاس راځي. د دې مثال د بنګلادیش کرکټ هم کېدلی شي، چې د بی پی ایل نه مخکې د بنګلادیش سره کوم کرکټ و، اوس یې کرکټ ما په نظر باندې ډېر ښه سوی ده، ډېر امپروو سوی ده. نو په دې هیله چې افغانستان خپل لیګ شروع کړي، او همدغه فرانچایز کرکټ چې چیرته هم کېږي، هلته به د پلیئر پروډکشن ډېر زیات کېږي، او هیواد به هم مالي ډېر زیات کافي امکانات ولري، او هم د پلیئر پروډکشن سره یا د پلیئر د کمی سره به نه مخ کېږي.
واقعیت د شپنۍ سیالۍ ډېرې زیاتې مهمې او ډېر زیات خوند کوي نسبت ورځنیو ته. نو چونکې روژه ده، او د ورځې خو روژه داسې یو څه پریکټس لږ ستونزه، نو د شپې چې میچ او که پریکټس نو دا ډېر زیات ښه دی لوبغاړي دپاره، تر څو هغه خپل پریکټس جاري وساتي. بالکل، په روژه کې خو یو څه ستونزې دا چې یو د انسان اوبه سپورټمین سړی ته خو اوبه زیاتې پکاري چې هغې وچکي، نو همدغه ستونزه چې د ورځې لږ مشکل ای او پلیئر دپاره چې میچ وکړي یا تمریناتو کې، نو د یو چا راتلونکي میچونه یې، نو د هغې دپاره پروژه کې چې د ورځې پریکټس نه شي کولی د شپې سهولت، نو دا ډېر زیات ښه دی پلیئر دپاره. نو ډېرې زیاتې ښې لوبې روانې دي، او ډېر ښه دي د راتلونکي میچو دپاره چې یو څه پکې زده کړي، یو څه تمرینات دې پکې وشي. نو د ټورنامنټ په باره کې بس دومره ووایم چې ټورنامنټ خو ماشاءالله ډېر زیات ښه روان ده، او ډېرې ښې سیالۍ دي، او په دغه وطن کې چې دغه عمر لایټ او دغه سیستم لرو او موږ پروژه کې لګی دلته میچونه کوي یا تمرینات کوو نو دا ډېر یو فرصت دی د لوبغاړو لپاره نو یو ډېر زیات ښه ټورنمنټ روان دا ډېر خوند کوي
بالکل واقعیت خبره ده چې شپنه سیالۍ ډېر مهمه دی لوبغاړو لپاره ځکه څومره اډوانس کرکټ موږ ګورو لیګ کرکټ ګورو انټرنیشنل کرکټ ګورو زیاتره د شپې خوانم کیږي نو دغه لپاره یو خبر تیاری ده بالکل یو لوبغاړو لپاره ډېر ښه دی یو خو شخصي کرکټ ته شخصي کرکټ څومره پروموټ شي ډېر ګټور دی او څنګه یو لوبغاړو لپاره هغه وخت کې چې کله کرکټ نه وي مصروف نه وي کرکټ کې نو دغه لپاره هم خو مصروفیت ته کرکټ هم دی او ختم رینات هم دی او خبرې پریشن هم دی یو لوبغاړو لپاره بل شپې خوانه ښه ګټور بدی دي چې د ورځې خوانه هغه تمرینات نه کوي هغه ستا هغه باډي هغه ریزلټ تا ته نه درکوي لکه د ورځې ستا روژه وي باډي انرژي کې کم وي اوبه کم وي نو د شپې خوانه چې ته کرکټو کې نو ستا لپاره ګټور پریوځي
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستاسو د اختر راتلونکو ورځې دې هم نیکمرغه او رنگینی وي زمونږ د دې ونې لوبیزا سپورتي خبرونه پای تر رسیدي په لوی الله مسپارو
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال
اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
زیم پدی خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
پزرنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
زیم پدی خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
دا طول خوشحالی دا لرو بر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا سندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا تا پننگو بغیر تا پاو پایم جانان بدر توایم
دمینی پٹ پو پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا تا پننگو بغیر تا پاو پایم جانان بدر توایم
ژوند پسر لو هر مازی گر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ ماگارے ماگارے دا پا ماگا پا ماگارے کبھی زلی کی
فیسبوک میں نئی حسینہ ایک کلی ما چبینا
جانان ساد پار بشم تولا مینا مینا سمایا رنیاز بینا
زلیگ دسپوک میں نئی حسینہ ایک کلی ما جبینا
جانان ساد پار بشم تولا مینا مینا سمایا رنیاز بینا
سماغن دی سادہ وعدہ دل پر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ شاندلی بنیم پزڑ باندھے ستیم